خواته نو شاید چې زموږ پونتون رخصت سي ځکه چې د اختر مخ دی داسې د اختر د څلورمې ورځې پورې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډي ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم زه خپله د تاریخي کتابو لږ شوقي یم نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه کوم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111401 شمیره بیا تکراروم 00422111401
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
بلی میوه حاصل مرزونو کم کړی دی چونکه د مریض برخنا تر ټولو لویه شبکه او د سپوږمۍ تیار کونجنه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې کوي پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلی حمله او ملکنډ پوهنتون کې د ربابي محصل دمنې کیسه هم در سره چېړم خو تر هڅه لمړی د ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوي اتلای
سفارتي بسونه معنی هم داره چې باید نتیجه د بس افشا نشي اعلان نشي باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسېږي
شای جهان کندهاري شیخانو د سرکمبې څخه ستاسو سوي جهان غاری چې طالبانو کې د نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه
جرمنی کې میشتو افغانانو ته د خطر زنګ صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواښ جوړي
دوی چې دی دا خبره چې په سټېشنونو کې ناستي په ټرینونو کې ناستي وروره او بس دسمالونه په غاړه کې اچولي او بس منډي را منډي او ها او هو جنګونه او دا خبره چې شپیلی والا او پلارو کې ودرېدل او دا ډیر زیات سپک او پریوتی کار دی دا زموږ د دین برخه نه ده دا زموږ د کلتور برخه نه ده
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځاله او مرکز بلل لري
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړي
امریکایي کانګریس او پرزیلنسکي او ډاکټر غنی بحثونه مایکل مکال ویلی غنی وتښتید خو زیلنسکي اتل غوندې پات شو بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نشي
نو دیو غواړي چې د یو سیاسي استفاده وکړي بل خاصه د امریکې د جمهوري حکومت ژوند او داسې ونمو کړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نه خپلوي سره دا ناسمه ده
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیونه ډالرو انعام دی په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعات کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي خود طالبان ویان زبی الله مجاهد ویلی په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل رور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیقه مور سره او د متحده عربی اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشی کولو افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل پر مختیی چارو د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ایز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازی هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی، ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې مانا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کله بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامي سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامداره وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو، یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې ښاغلی سراج حقانی و اماراتو ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و اماراتو ته باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړي دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او درېمه خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سپتمبرګۍ څخه ستړی سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمې او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت ښیي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تېره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه درې شپېته کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سې شنبې په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه یې کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تېره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاړخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. د مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستې او دسمالونه د غاړې نه تاو کړي دي او سر مهربانه کالر د دغه کړې ته بس چې مسکو د فتح کړی دی او ډیلی د فتح کړی دی او اوس روانې بل ځای پسې. خو ګورې هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېږدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړی، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ یو کس چې دی سای مهربانه بارمان کې یو پولیس په چاړه باندې وو او څه کسان نورم ټپیان کوو، هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی اوربانی ژاړي، ټول خلک اوربانی ډکېږي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی وو. یعنی ته سره هغه وخت چې فکر وکړي هغه ویډیو کې به ښکاري ګوره تماچه ورسره د هغه کولی شو دی ایشتلی وای، خو ګوره هغه ډز نه کاوه اوربانی، ځکه هغه داسې روزل شوی وو چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسی ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه اوربانی کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښود رانیوی. ګورې نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغلته جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن یې دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لسته لرې کړ، د طالبانو حکومت د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولنیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخه سیاست لوبوي، دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله زمال نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولنیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجې ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده.
د ډلیز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ٹی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وای افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا کړي چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیات دینی مدرسې داسې جوړې شوې چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان او د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال د دې شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمله اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې شو، خو د دوحې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوحې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه، او هیواد ړنګ شو، او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و، ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایډن له افغانستانه په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی له یوې امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه راز امریکا تورنه کړې ده چې د دوحې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه له څو کلن ځن وروسته په لومړي بار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدی، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په مخ امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه احمد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تیره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پرله پسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دېرش ټنو ډېر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده. خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټار ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي امارات، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې یو نوم پیدا کوي به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله یې د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر برول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنجیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوی نوم پیدا کړي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګون نو پارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسی سورلۍ چې له سیند نه پورې وتله لمنځه ولاړه او ځینې مړي د ځایي خلکو په مرسته له اوبو راوویستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نه غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړی او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوز د پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکنډ پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټرسایکل ټکر کې ژوند وبایله. د هغه د مننې او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غورۍ کیسه هغه مهال درنه شوه چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خپره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پی خروس ته ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصولینو سره په دوه مخي چلن تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخې ته د موسیقي آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصولین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوی اصول نه مخې له پونتون وشل شي.
موسی پلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه وتله چې موسی کاسپلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم
تای چې کوم دی د موسی بچی سره ریسټیکټ بکی تکم کول کولا خانه کې ریسټیکټ بکی څه چل دی خبر ہے
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالي او هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړی چې خپل یو مخامه پاتړن منځل ده خو د طالبان حکومت په مخالفو د موسیقي بندیزونه لګولې دي په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل خو لوی خوا کې د غلطه د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه بل خوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوې دي د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړخه خو نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي
د غندار سره دا توت راوړم او دا نګین لا نګی ټولوم او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړو
ټول ور راغلي د هلمند دی هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي وو کندار ته او خاص د دغه د پاره چې دا د توتو میله وو څه خار خو بارانونه وسو دا بیا وخت توتانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کی
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي نو د هلمند څخه نن راغلو خاص مو اراده دا وس په کندار کې توت وخورو د کندار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی په دغه برانی موسم کې ماشاءالله په کندار کې ښه توت پیدا کیږي
خو بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کاروندګر وایي سکه کال تر نفسلونه مرزونه وهلی او حاصلات خورا کم شوې دي یو ځایی کاروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جره بزمکه کړلې و چې په خو به ور سره کارګر هم پکې بوختو خو سکه کال دغه څلور جره بزمکه نه یوازې یو جره بزمکه حاصلات ورکړي دي د طالب چارواکو په وینا سره کال کندهار کې واځي اته جره بزمکه پزمکني توت باندې کرل شوی
دی خو اول سر کې دغه څلور جره بزای دی مثال مړه اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ش کارګر پر اخته و ش باید نرخ درلودلی نو وز دار په الحال چې وز دې مرزونه وکړل وز دا څلور جری به ځای وس پر یو ځای جری بو درې دي وز دې مرزونه وکړل د واوی چې وس مر دې صدا خوښتي چې دې مرته د واوی را وشي یو د غره وشي چې مرته ستغه دغه وکړو د دوايو ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و کیلو په 300 افغانۍ وس چې دې کیلو په 200 افغانۍ دي نو دا د څه وجه
د دولت سمدا غشتنه ده د ټوت مشکله د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي نو به چې مرته بازارونه جوړ کې مرته د واوی راوړي چې مرته د ټوت په وروز د څلور جری په ځای وو نو دا اوس پر یو جریب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده اوس موږ د غنمان ته کړل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریب ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دون وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته سوي دي
ابل خواته چین د مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه ووسی چین دل مریضی برخنا دو نوری شبکه ننگ شاٹنگ لی او گولمیت وو تو میرن ستر شبکه هم لری خو نوی جوڑی شوی شبکی پا خوانی ریکاردون هم مات کرد در انرژی نړیوال سازمان در راپور لمخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزي برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده بلخوا د چین چانګ ایشپګ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلد جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکو نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنون په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سعید شینوالي سره مه هېروئ.